السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشې په کابل کې د ماخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا ریاست وایي که ونتوانیږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري، نو د وروستۍ پریکړې لپاره به خپل عملیاتي پلان د کمیسیون بورډ ته وسپاري. بلخوا د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دي د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا او یو شمېر نور موضوعات مو په دې روانه نیم ساعته پښتو خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرامی مو دا نیم ساعت کې را سره رامین کاکړ د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سالی محمد سالی برابر کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د څه باندې زرو محلونو رای باطلې اعلان کړي. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به یې سر له راتلونکي کاله د باګرام پوځي اډې ساتنه ودروي. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 1109 محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسیون دغه رای وروسته له دې باطل اعلان کړي چې د یو شمېر مرکزونو رایې بیا وشمیرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سعادت نن ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې د هغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمېرنه تر سره شوې وه چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
ټاکل سوی و چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي، خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم د مخالفت له کبله په وو ولایتونو کې دغه کار نه دی ترسره سوی. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به یې سر له راتلونکي کاله د باګرام پوځي اډې ساتنه بنده کړي. د چک خبري اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دا کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسېدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د جنګي ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغان ځانګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2020 کال کې به افغانستان د طبي پوځي ټیم له تراستولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې برابروي. د محل په افغانستان کې د چیکي سرتیرو شمیر 250 تر رسیدي چې 180 تنه د باګرام پوځي اډې د غزمې تر څنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د باګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکندي ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 25 وسلوال طالبان او 8 افغان سرتیر وژل شوي دي. د دایکندي د ولی ویاندي سکینې احسانی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار په ګجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته شوي چې په نتیجه کې 25 وسلوال او 8 سرتیر وژل شوي دي. د ولی ویاند وایي چې 4 نور سرتیر ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم خورا دومه خیبللی.
We are calling on our موږ د فیسبوک، انستګرام او ټویټر په شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هوک دغه راز ویلي چې د ایران رژیم په داسې حال کې پر خپلو خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپله له دغو ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تېره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حده قطع کړ. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړې. لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي او په لسګونو نورو ټپیان کړي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل سول او تر اویا زیات نور ژوبل سول چې امنیتي ځواکونو بصرې ته نږدې په ام قصر بندري ښار کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بلخوا تېره شپه اعتراض کوونکي د ښار پر دریو پلونو راټول سوي وو چې امنیتي ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژونکي وسلې او وشکې بهونکي ګاز کارولي او درې کسان یې دلته په نتیجه کې وژل سوي دي. سرچینې وایي تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د وشکې بهونکي ګاز د کارونې په نتیجه کې چاپیان سوي دي. د اکتوبر له لومړیو په عراق کې د پیل سوو اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سوي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاري او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي. شوی دی. او د نړۍ د کاتولیک کیسایانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن یکشنبه د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځاوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول. خو وروسته خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. ده د ناګاساکي د اټومي بم په هایپو سینټر پارک کې وویل دا ځای موږ ته هغه درد وحشتناک تیراخ روشانه کوي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1945 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4000 کسان وژل سوي وو. تر دې دوه ورځې مخکې د امریکا جنګي الوتکې د جاپان پر بل ښار هیروشیما بم اټومي بم غورځولی وو چې 1000 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري. درنو دوستانو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ وای اوري او وی لولئ نو پته مو ده آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي که دوی ونتوانېږي چې په وو ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې لپاره به خپل عملیاتي پلان د کمیسیون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود با کمیسیون انتخابات شریک می سازیم و هر تصمیمی که بورد کمیسیون انتخابات گرفت ما به طبق ازو او را تطبیق میکنیم و عملی می سازیم.
بل خود افغانستان د ملی شورای وشمیر غړی وای د انتخابات خپلواک کمیسیون دی ژر تر ژره د ولسمشری انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
ما از کمیسیون مستقل انتخابات پیشمندیم که نتایج ابتدایی انتخابات اچ
بلخوا د ننګرهار یو شمیر خبریالان ویلی چې د بیلابیلو ریپورټونو پر مهال ورته د دې ولایت یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي.
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضریږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي.
په یو ریپورت کې به دا هم واورئ چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې غوښتل یې د بیجنګ په ناسته کې ګډون وکړي خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی. زموږ غږ آزادي رادیو نوري درنو دوستانو روانه پښتو نیم ساعته خبری مجلمو تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. هله در سره پاتې شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس وایي که دوی ونتوانېږي چې په اووه ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسیون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. حبیب الرحمن نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو کمیسیون یو شمیر کمیشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ که چا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسیون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نه تانستمون
هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونتوانېږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسیون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بورډ دونیو موږ هغه عملی کوو
او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال سوي. د کابل او هلمند به د یکشنبې ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسیون کمیشنر عصمت الله مالو وایي چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونږه کوشش کوو او تر اوسه مو کوشش کړی ده. مونږه د دروازې خلاصې دي. مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره دلته لیدلی دي، بیا هم ورسره ګورو. امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کېږي. ان شاء در صورت کې حل نشو، باز رهبری کمیسون تصمیم بعدی خود خاص گرفته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,03,013 رایو په اړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پرې اعتراض لري وروستۍ پریکړه کړې، او که چیرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دې په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پریکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تېرې میزان میاشتې په 6 وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه 2 نیټې نقص کړي. اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پریکړه کوي.
زموږ ازادي راډیو نوري درنو دوستانو، و موردل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي چې دوی به په و ولایتونو کې که د رایو د بیا شمیرنو په مسله کې دوی ونه توانیږي نو د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی په کابل کې د اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم په ملاتړ د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه که کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان توان نه لري حکومت د لاس په کار شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي کمیسون د دې توان لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قانون پر بنسټ اعلان کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه شاوخوا 2 میاشتې اوړي خو پایلې لا هم نه دي اعلان شوې. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو د محمد اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم په ملاتړ په یوې غونډه کې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون وغوښتل چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسي جرګې غړی محمد اقبال صفای:
موږ له دواړو کمیسیونونو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که کمیسیون د دې توان نه لري نو موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ښاغلي اقبال په خبره د کمیسیون د لومړنیو پایلو اعلان باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي. د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځنډ د ملي پروسو تر څنګ د خلکو پر کاروبار هم منفي اغېز کړی چې باید ژر تر ژره اعلان شي.
د انتخاباتو د لومړنیو پایلو نه اعلان د سولې په پروسه هم که د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې ژر اعلان نشي موږ د سولې په برخه کې رغنده ګامونه نشو پورته کولی.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. کمیسون د عقرب میاشتې په 13 نېټه په ټول هیواد کې د 8,216 محلونو د رایو د بیا شمېرنې بهیر پیل کړ، خو دا کار د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له غبرګون سره مخ شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې لا هم په 2 ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې هم د موټریزونو لخوا وتړل شوې. د دې کمیسون وین زبیح الله سعادت د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 6 ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. ښاغلی سعادت وایي کمیسون به د قانون او طرز العملونو پر بنسټ لومړنۍ پایلې هم ډېر ژر اعلان کړي.
کمیسون د شته نافذه قوانینو طرز العملونو لوایح پر اساس باندې مخته دي. کمیسیون د دې توانایی لري چې دا پروسه مدیریت کړي او دا د میزان په 6 ټول ملت ته فیسبوک هم رسولې ده.
لډی روحت سره حکومت حاضر نشو چې په دې اړه آزادی رادیو سره خبرې وکړي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
سموږه غږ له ازادي راډیو ناوري درنو اوریدونکو، په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ژر تر ژره اعلان غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د انتخاب د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمېرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شوی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمېر معترضو کاندیدانو ټیمونو د ریزونه دغه پروسه لنجبنه کړې ده. ښاغلی رشید وایي د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو ټیمونو قناعت حاصل کړي، او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. ښاغلی رشید له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه راولاړ شوی جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي په ځواب کې وویل:
تر کوم ځای پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو، یعنی بسی قراین چې دغه مسله زر تر زره د کمیسیون او د معترضو نماندانو او د هغوی د پیروانو تر منځ حرفه فصل شي نه لیدل کېږي، او له دې امله موږ هم خوشحین یو چې ولې په ولایتونو کې د تفتیش او د بشمنې برخه کې هر پله شوې او دفتر تړلي پاتې دي، او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بشمیرنې مرحله بشپړه شي، او کمیسیون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه وضعیت.
رشید صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولی چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي، او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحات کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل، کله د قرنطین موضوع مطرح شله، کله د بیرته دغې اعتبار کولو موضوع مطرح شله، تر هغه پورې هغه نماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړل چې د کمیسیون په کړلو باندې نسبتا بدبین شي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندان ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نشي کولی چې داسې یو لاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانې کړي. نو جزئیات د مسلې شریکېږي نه، کومې غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو تر منځ نیول شوي دي په هغو کې ناظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې حداقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړو چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه وګوري د همدغه ټکټونو په منځ کې، هغه تخنیکي موارد چې دوی په منځ کې د بحث ول دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې د پلوي دي مطرح شي تر څو موږ پوه شو چې څومره د غوښتنې د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خلکو ته وړاندې کړي چې ستونزه په چیرته ده او څو ګرام دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیچا ته اجازه ورنه کړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نه شي چې دغه فضا کرا کرا له اوسني حالت نه ووځي او په یو دوه مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې، هیله من دي چې موږ هغسې وضعیت ونه رسېږو، هم د ټکټونو مسؤولین او هم کمیسیون په ډېره شفافه ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، هغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي د هغه په اړه باندې کار وشي، او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړل شي چې د خپل دفترونه پرانیزي او خپل کارونه بشپړ کړي تر څو لومړنی پال د اعلان لپاره زمینه مساعده شي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت لامل د پیکینګ په ناسته کې ګډون نه کوي. د افغانستان دغه پخوانی ولسمشر نن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې اوس په هیواد کې د سولې لپاره شرایط برابر شوي او باید ورنه استفاده وشي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له هیواد بهر یوازې دولت د خلکو استازیتوب کولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. ښاغلی کرزی وایي نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي څو ورځې وروسته جوړیږي ګډون وکړي، خو ښاغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل
زما نوم زولارس خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړی او ما چې حواله وکړي د مورونو په لاس چې ته په دې کې مس، نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته زه به نظم خپل نوم یې د جسر لرې کړي. بیا مو وروسته وکتله چې د ځینې نورو مشرانو مخالفت هم کاوه، خو د نورو پر موجودیت مې پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د ده په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. ښاغلي کرزي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې چې ویلي وو له طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. ښاغلي صدیقي وایي د حامد کرزي خبرې د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دي.
ما تعهد جدي بر صلح داریم، ما مانع نیستیم،
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو، موږ د سولې لپاره د اسانتیاو برابرونکي یو، په کلک ارادي سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅوک حق نه لري چې د تلپاتې سولې لپاره د افغان حکومت هڅې تر پوښتنې لاندې راولي. د ښاغلي کرزي دا خبرې بې ځایه دي او د هغې څه پر خلاف دي چې موږ یې ترسره کوو.
ښاغلی صدیقي د چین په ناسته کې د حامد کرزي د ګډون په اړه د محمد اشرف غني د مخالفت په تړاو وایي له قانون سره سم له هېواده بهر د خلکو استازی دولت دی نه سیاسي سیرې. په چین کې د افغانانو د ناستې کره نیټه چې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولې روښانه نه ده، خو ویل کېږي چې دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مننه چې آزادي راډیو اوري.
لو آزادي راډیو نه د شپږو بجو پښتو خبری مجله اوري. په ننګرهار کې یو شمیر خبریالان وایي چې د څېړنیزو ریپورټونو د چمتو کولو پر مهال ورته د دې ولایت د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې دغه ستونزه یې هواره کړي. بلخوا د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولس ته حساب ورکړي. په دې اړه تفصیل د زموږ د همکار باز محمد عابد په ریپورټ کې.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي، مګر ډېر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته په خیر دي، موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه اوسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب فرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي، د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې خپلو اړوندو دارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
په اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو ولې بیا هم ډېرې ستونزې شته دی؟ په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغه ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي، هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ اوس هم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هره اداره راوغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې څارنوالۍ ته ور وپیژني.
زموږ غلا ازادي راډیو ناوړه له ننګرهار ورزو بلخ ته د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمن د څه باندې سلو کیلومترو غزیدلې نلیکې د لیلام پاړه اندېښنه ښایي او پاړه وضاحت غواړي، خو د قانون وزارت وایي چې دا نلیکه د مالیه وزارت لخوا د اقتصادي شورا له فیصلې وروسته په یو داخلي شرکت پلورل شوی. مجیب حبیبزی پر راپور لري.
د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمنځ د ګاز د غزیدلې څه باندې سل کیلومتره پایپ لاین د خرڅېدو د څرنګوالي او له پیرودونکو کمپنۍ سره د هوکړه لیک د جزئیاتو په اړه د مالیه وزارت څخه وضاحت غواړي. بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخی لاله وایي چې د مزار جوزجان ترمنځ غځېدلې دغه نلیکه چې څه باندې 100 کیلومتره ده، د بلخ او جوزجان د محلي ادارو او ولایتي شوراګانو له اطلاع پرته د مالی او قانون وزارتونو لخوا د وسپنې د زو پر یوه داخلي کمپنۍ د زړې وسپنې په بیه پلورل شوې ده. ښاغلي لاله وویل دا پایپ لاین چې ملي سرمایه ده ټولو خلکو ته متعارف کیږي، تخریب شوی نه دی، دوی لیلام کړی، حتی ملکی هم په جریان کې نه وي پرېښودلی. نه پوهیږو چې دا ولسمشر دا کار کړی که د مالیې وزارت لخوا خرڅ شوی، خو د پایپ لاین په اړه د برخ او جوزجان خلک مطلع نه دي. د ګاز دا نلیکه یا پایپ لاین په 1901 او 1908 میلادي کلونو کې پخوانی شوروي ته د بې سلفرو ګازو د لیږد لپاره کارول کېده، چې په 1950 کال کې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له افغانستان څخه شوروي ته له دې نلیکې د ګاز انتقال بند کړ. په 1909 میلادي کال کې د ملا محمد عمر د حکمروایي په وخت کې هم طالبانو د ګاز له دغه پایپ لاین څخه له شبرخان ښار څخه بلخ ولایت ته د 4 کلونو لپاره ګاز انتقال کړ. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د موقت حکومت د رامنځته کېدو پر مهال له دغه پایپ لاین څخه ګټه اخیستنه په ټپه ودرېده، او څه باندې 19 کاله کېږي چې له یادې نلیکې هیڅ ډول استفاده نه ده شوې. اوس مهال د کانونو وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ د ګازو غځېدلی دا پایپ لاین د کابینې د اقتصادي شورا د پریکړې پر اساس د مالیې وزارت لخوا د وسپنې د زو پر یوه خصوصي شرکت پلورل شوی دی. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل دا پایپ لاین اعلان شو فعلاً یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی چې د وسپنې د تولید په برخه کې ترې کار اخلي. دا پخوانی پایپ لاین دی او د اقتصادي شورا د پریکړې په مطابق خرڅ شوی. د بلخ د والي دفتر د ګاز د دغه 100 کیلومتره نلیکې د خرڅلاوې په اړه بې خبري ښایي. په شمازون کې د افغان ګاز اداره هم نه غواړي په دې تړاو معلومات رسنی شي، سره له دې چې د قانون وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ غځېدلی پایپ لاین د مالیې وزارت لخوا خرڅ شوی، خو د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي د یادې نلیکې د خرڅلاوې د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د بلخ جوزجان د ګاز نلیکه چې یو وخت د ملي عوایدو لویه سرچینه بلل کېده، اوس یې پرې شوې ټوټې د زړو وسپنو په بیه د فری لارو څخه په لویو ګاډو کې د بلخ او جوزجان څخه کابل ته لیږدول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لستر شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشانو اکاونټونه بند کړي. دا غوښتنه د ایران د حکومت د حق اقدام په خبرګون کې شوې چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر پاڼه کې خبره شوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخې بللی دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسې حال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپله له دغو ټولو ټولنیزو شبکو کار اخیستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بېرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تېر اونۍ په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تېرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بېرته زیاتې شوې دي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې دا اعتراضونه اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خپره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لغه راپورته او سلو شارونو ته خپره شول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15 د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. آیت الله علي خامنئي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرني دښمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامت او تریخوالي په لا ډېرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمیر تر 100 ډېر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل سویو شمیر او په ټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلې تراژیدي پټ وساتي. فرانس پرس خبري اژانس ویلي فیسبوک، انسټاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستۍ غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. امریکا د نومبر پر 22مه د ایران د مخابراتو پر وزیر محمد جواد آذری جوهری د دې لپاره بندیز ولګوه چې د دوی په خبره د انټرنیټ په سانسورولو کې رول درلود.
زموږ غږ لا ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو دا نیم ساعت پښتو